کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فرې بازار ل خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 1309 هجری لمریز کال د سرطان د میاشتې 13 او د 2013 میلادي کال د جولای 20 ده. په دې خبرونه کې بیلابیل خبری رپورټونه درته لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو راپورونه هم لرو، خو پس ترکی لفرشته جلال زیز خد افغانستان سیمی و نره مهم خبرونه رو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون به نن د دغې پروسې په اړه د ورسېدلو شکایتونو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی دوحې ته ځي تر څو له طالبانو سره خبرې وکړي، او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې امریکا نږدې روابط ورسره لري باید پر روسیه د بندیزونو له امله اغېزمن نه شي. د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت او د کاندیدانو د ثبت د بهیر په اړه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي. دې کمیسون ویلي چې د انتخاباتو په ارتباط شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړل شوي، خو نن به یې دوی په ارتباط خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسون د ویان علي رضا روحانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو په برخه باندې او د هغوی پر راتلونکي باندې تاثیر ولري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پاتې شتمنې ته وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوه هیته دي. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا پلاوی به یې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې به ورسره کوي. دا چې د دوی هیات دقیقا څه وخت دوحې ته روانېږي لا نه ده څرګنده سوې. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه ویلي. وروسته به د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات وړاندې کړي. او په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجاع نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا پر نهرین ولسوالۍ له څلورو خواوو حمله کړې وه، خو امنیتي ځواکونو یې د پرمختګ مخنیوی کړی دی. شجاع وویل چې په حمله کې دوه وسلوال طالبان ووژل سو او څلور زخمیان سول. په حمله کې دوه پولیس هم زخمیان سوي چې د ذبیح الله شجاع په وینا د درملنې لپاره په روغتون کې بستر دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او پر هغوی د دې کار د منفي اغېز مخنیوی وکړي. ماتیس پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د خورولو لپاره د روانو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن له هغوی سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي باید د دې مسئلې متاثر نشي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا دفاع وزیر په یوه لیک کې چې روانه اونۍ د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ته استولی و د کانګرس پر غړو چې د دفاعي پالیسۍ د قانون پر جوړولو کار کوي غږ کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکړي چې هغه هیوادونه چې امریکا د ستراتیژیکې همکارۍ تمه ورسره لري خو لا هم د روسیې پر وسلو او وسایلو اتکا کوي له بندیزونو معاف کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتاسي تر هغو چې له اټومي وسلو د دې هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې وکړې او ویل چې په سنگاپور کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته د امریکا اداره پر دې ټینګار کوي چې لا هم د غیر اتومي کېدو لیدلوري ته خوشبینه ده. هغه وویل چې د نړیوالې ټولنې رهبران باید پر دې فکر وکړي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له لوري لګېدلي بندیزونه باید تر هغو چې د شمالي کوریا خاوره له اټومي وسلو پاکیږي دوام پیدا کړي. د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ تیره میاشت په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. او د روسیې په ناکراره سیمه داغستان کې دوه پولیس افسران پرون ووژل سول. د داغستان جمهوریت د پولیسو یوه ویاند ویلي چې پر پولیسو د ګزمې په وخت کې وسلواله حمله شوې ده. داغستان چې اکثر خلک یې مسلمانان دي له چچنیا سره ګډه پوله لري. د روسیې د جمهوریت له 1991 میلادي کال راهیسې چې شوروي اتحاد ړنګ سو د بیرتون غوښتونکو پر ضد مبارزه کوي او له دې امله یې پر پوځي ځواکونو داسې خونړۍ وسلوالې حملې کیږي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې مخکې مې ویل د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې عالي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولېږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دوی نن په یوې ګډې خبري غونډه کې په کابل کې دا خبره کړې ده. بلخوا د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د بمباریو په اړه مهم د تحقیقاتو د پیل څخه خبر و چې ادعا کېږي په دغو هوایي بریدونو کې چې ګواکې د نړیوالو کونو له خوښې دي د شوز او ماشومان په ګډون څوارلستانه وژل سوي دي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. اوریدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا تاسو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمينه برابر کړي. دغه د عالمانو شورا او د سولې علي شورا تاسو نن په کابل کې ویګډي خبري غونډه ته د خبري کړې دي. د غي غونډه ته زموږ همکار حدیث پردیس ورغلی و چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کې شته یو غوړی د دې غونډې لپاره نور جزئیات راکې. په دې سب خبرونه تشرغ لیکز ما وزوري دوستانو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته تاسو نور جزئیات ورکې چې په دې غونډه کې نور څه خبر وسو چې دغه پلاوی به څه وخت قطر ته ځي د قطر پلازمینه دوه ته.
من نصر بجان سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. بلې د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د سرتاسري شورا نن ګډه مطبوعاتي ناسته لرله او په دغه ناسته کې د سولې په رابطه باندې د وروستیو پرمختګونو په اړه خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د سولې د عالي شورا د دارالانشام هم خپلواک غونډې ته وویلي چې په راتلونکې اونیو کې د سولې عالي شورا او د علماو شورا پلاوی به دوهې ته ځي او دوی به د افغانستان او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د مستقیمو خبرو لپاره د سہولتونو په برابرولو لپاره دوی التزی او التبه کار کوي. همدارز خغلی خپلواک ویل چې دیونه کې بعد افغانستان سوریه د اسلام سہولتونو او امارات ترمنځ یو څلورخیزه ناسته هم ترسره کیږي. که څه هم خغلی خپلواک دغه ناسته په اړه باندې زیات جزئیات ورنکړل خو د ویل چې تمه یې خدای چې په دغه ناسته کې به د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره ښه انکشافات رامنځته شي. دا همداراز ژمنه وکړه چې افغان حکومت د ټولو امکاناتو نه په استفادې هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کی. او همدار از یو پختنه چې تریوش و چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له ډیپلوماټانو سره کتلی دي، په دې رابطه دوی ویل چې سولیالي شورا په جریان کې دوی نه دي، اما دوی په ټول توان هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د علماو شورا سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف هم په دغه ناسته کې ځینې موارد ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د سعودي عربستان کې د علماو ناسته او کومه اعلامیه چې دوی صادره کړه، دا د افغانستان د سولې په برخه کې او د سولې د بهیر په درشل کې یو نوی پړاو دی، او د لومړي ځل لپاره داسې کېږي چې د اسلامي نړۍ ځینې عالمان په یوه آواز په افغانستان کې جګړه ناروا بولي، او د تمه وښوده چې هرومرو به په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې چې کومې پیل شوي او کېږي دا به نتیجه ورکوي او افغانان به د سولې شاهدان وي. بله فریبا،
بله ډېر زیاته مننه کوم. حدیث پردیس وو چې کابل کې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولیالي شورا د ګډې غونډې د جزئیاتو خبرولو، او په دې غونډه کې عمده خبره دا وه چې دغه استازي غواړي یو پلاوی قطر ته ولیږي څو هلته له طالبانو سره خبرې وکړي، او طالبانو هڅوي چې د افغانستان حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو میز ته حاضر شي. په همدې ارتباط موږ یو تحلیلي مرکه هم لرو چې اوس په څو شیبو کې به درته خبره کوم. مخکې تر دې چې دې مرکې ته ورسو، دا باید ووایم چې د 33 اسلامي هیوادونو د شاوخوا 113 دیني عالمانو غونډه د سرطان پر 19 د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیل شوه، او په دوهمه ورځ یعنی د سرطان پر 20 په مکه مکرمه کې و چې د غونډې په پای کې دوی د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا بلل شوې وه، او افغان ولسمشر د دې اعلامیه هرکلی وکړه. د المانو شورا او د سولې د عالي شورا د نننۍ غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې که په قطر کې خبرې پیلېږي باید د امریکا یو پلاوی هم پکې ګډون ولري. دوی وایي امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې، او په سر کې یې پوښتلی چې دوهې ته د افغان پلاوی سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که یا؟
نه، زه فکر کوم دا به پیل د خبرې، ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې د لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده، او کچېرې بیروني لوی قوتونه قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تېر په څېر به داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په دا سال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېر د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنی اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په اند باندې مخکې ویلي، بیا مې ځل وایم چې یو خیم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرې کوي، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو په جریان کې، یعنی دا خبرې باید درې اخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې ورځ سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنی فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنا کتل کېدی شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګی و، او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوار یم لکه چې ما مخکې وویلي چې موږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي، په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده
نو د پاکستان د پاکستانی علماو کمرنګه ګډون چې هغه تل پر انتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې لدی ورسته به او ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي. کابل کې چې کومه غونډه جوړیږي، آیا دوی بالته ګډون وکړي؟ شغه چې افغان حکومت یې تمه لري، افغان لوری تمه لري.
زه فکر نه کوم چې په کوم شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخه سیاست لکه څنګه چې پخوا به وله تر اوسه یې ادامه ورکړې ده تر څو په هغې صورت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار ونه وهي او پاکستان بېرته مجبور نه کړي چې جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د علماو سره هم کړي.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعودو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس په یوې بلې مسلې ته ورسو چې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست یو حکومتي پلاوی د کندوز چاردرې ولسوالۍ ته تللی دی او په دغه ځای کې د ملکیانو پر وژل کېدو باندې تحقیقات کوي. دغه کسان چې ادا کېږي د پنجشنبې په ورځ په هوایي برید کې وژل شوي دي او دا ادا هم کېږي چې دغه هوایي برید د نړیوالو ځواکونو لخوا سوی دی. نو د دوی نن تحقیقات پیل کړي دي او غواړو چې دغه تحقیقاتو په اړه د جزئیاتو په اړه البته د سیمې څخه زموږ د همکار اجمل آریان څخه نور جزئیات واخلو چې همدا وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. اجمل آریان خبرونه ته شرغله تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایس چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست او دغه د ملي شورا دغه ګډ پلاوی چې کندوز ته تللی دی دوی تحقیقات پیل کړل تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟
من لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تېر ورځ کندوز ته یو پلاوی راغلی دغه پلاوی مشري چې د انټرنالې په غاړه ده او په راس کې د ملي اردو همدار د ملي اردو همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د نورو ارګانونو پلاوی هم شامل دي. څو شېبې وړاندې د کندوز ویان د نعمت الله جمهوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی نن راستن د خپلې څېړنې او پلټنې پیل کړې دي له بېلابېلو خلکو سره د شمېرو خلکو سره د امنیتي مسؤلینو سره او دغه د دې سره دا څېړنې ته او غتوی او سیمې ته وځي او بیا وروسته به دغه پلټنې یا څېړنې هغه کوم نتایج چې دي له مرکزي حکومت سره شریکوي.
بله ډېر زیات مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خې د افغان حکومتي پلاوی د ورغلي حکومتي پلاوی د تحقیقاتو د پیل په اړه جزئیات راکول.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو چاره پیل شي. د افغانستان د ریل پټلۍ د ادارې رئیس محمد یما شمس رسنیو ته ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي او تمه ده چې د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې عملی چاره هم پیل شي. د ښاغلي شمس خبره د افغانستان او تاجکستان تخنیکی ټیمونو په اړه خبرې کړې او خپلو کې هوکړې ته رسیدلي. د معلوماتو مخې د ریل دغه پټلۍ به د تاجکستان د کول خوزاباد نه پیل او 50 متر جنوب خواته د پنج پایان لورته وغځیږي او بیا به د پنج لسین نه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ ګډه پوله ده تیریږي او شیرخان بندر ته رسیږي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په ارزښت دوو پروژو د رغولو چارې پیل شوې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو دوو پروژو چې د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارتونو په مالي لګښت رغول کېږي د استنادي دیوالونو د اوبو رسولو د کانالونو او ویالو جوړول شامل دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دغه پروژې به د 2 میاشتو په اوږدو کې بشپړې او د سلګونو کسانو ستونزې به پرې هوارې شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1,50 افغانۍ، د بورې 1,50 کیلو بوجۍ 1,390 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2,680 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,50 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پیټرول په 55 او 1 لیټر ډیزل په 48 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 15.5 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 9.5 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ لس پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,568 افغانۍ.
د دوستانو له واسل وسال څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغو ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې ده، ورڅخه به واورو چې د ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر دوه کاله اوسېدو وروسته د یک شنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي، ارګ د جنرال دوستم پر اوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمېر نور بانفوزه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهدافو په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توطیو او سناریوګانو لپاره په لنډمهالي کې ښه زمینه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په اوږدمهالي کې خطرناکه ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لرې او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د دیموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنېږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغې تودېږي چې د هغه یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی، خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼه موضوع ته په اشاره لیږي، قومي سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خو د لیکوال په خبره چیرې دی داسې یو ژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینی بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقونو له ناقضینو ستاسې ملاتړ دا د ولس په خیر کار نه دی او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپله وینئ.
سمه ښاغلاسه د ریډیو اوري. په پاکستان کې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ یعنی د جولای په 15مه پارلماني انتخابات کیږي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په تیر نږدې یوې اونۍ کې لسکونه کسان د نوماندانو په ګډون په ځان وژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. فرشته جلازی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان در معرفي کوي.
د پاکستان په روانو ټاکنو کې درې کاندیدان، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تورنورو ډیر پیژندل سوي او مخکښ کړل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یوه بډایه کورنۍ کې لوی سوی. د هغه پلار میا محمد شریف سر پانګوال و چې متعددي صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف ته یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کال وروسته وزیږید او په ځوانۍ کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول. خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د دې ایالت والی سو. خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2008 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو بار بیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شاباز شریف شپږشپېته کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل سي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره یوه ښه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شاباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بل عمده کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پیژندل سوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږشپېته کلن دی. هغه له 1901 تر 2000 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1902 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخ اړولی دی. هغه په 1906 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند بنسټ کېښود. سره له دې چې پنجابۍ دی خو څو کاله مخکې یې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یوه مسأله چې په مکرر ډول په رسنیو کې مطرح شوې د هغه شخصي یا کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د شزوی په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مړه شوه هغه په لاهور کې د خپل مور په نوم د شوکت خانوم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کېږي. عمران خان د ځوانۍ او خپل شهرت داوج په کلونو کې له یوې برېتانوي ښځې سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له یوې پاکستاني پښتنې سره و چې تر لنډ وخت وروسته په طلاق ختم سو. دریم وار یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعاله بلل کېږي. عمران خان د کرکټ له تلولۍ تر بحث پارونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومته د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره له غوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې دیش کاله عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچی ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو ورسېدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوه ماماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل شول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدۍ کښېنسته خو په 2010 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل سوه. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبورن په بریتانیا کې خپلې زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون سو. هغه که څه هم خپلې زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلی د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلي ټول وطن دی ځپلی ده. د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري زموږ سره نه ده شوې. مرستې ټول د وایستو خلکو یوړلې په زابل کښې هر څه خیره موسې راغلي دي ټولو یا د وکیلانو یوړې یا رئیسانو یوړلې. غریبو سره هېڅ مرسته نه ده شوې. مننه زموږ د پیغام دی و تاسو او د حکومت و چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پلیچرخی محبس خبر کوم چې په زندانو کې د بندیانو سره د محبس ته مسلم لخوا سخت ظلمونه کېږي. وهل ټکول ورسره کېږي. د ځینو زندانیانو روغتیایي حالات ته پاملرنه نه کېږي. د تېرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سرتبابت شبخانه دلته ستلته چې کله ورسي چې هر مریض یې دوه پایکټه ګولۍ ورکړي ټولو ته دا بروپین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چاره مرض لري داخل بلاک چې کوم کلینیک هلته چې ورسي چاره مرض ولري یوه دانه ګولۍ په لاس درکړي وایي دغه ګولۍ ده هغه سپیچلې ده. نو ستاسو ته مې هیله ده چې تاسو تر لوړ پورو چارواکو پورې تر مسؤلینو پورې دغه دوه غږ ورسوئ تنهایی واج ده بندیان دفکن چه زوروان یه خواته ده ده خوراکی توی کم خراب ده پرا دول نور ترسیجه زندانیان ده حپس ماده پرا ده چاقه هم نخوشی کیجه سیه پیرنامه بلنامه زنی اخیل کیجه و رست بیا خوشی کیجه فرمانون دینو بندیان تنه رسیجه کم فرمان چه ول اسمه شریلان که آقا بلتو آقا کسان چه مستحیل که آقا وقت ترسیج کله مدیر در رژیم یا نور در مابس مسئولین پیسی جن ترلاسه که و سلام در نوی در پلیچه سمح بس در زده ای را در خمانه نه بس آمان
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
ده یو شمیر امو افغانانو نظرنو مواردل او دوستان اوس با یو ځل بیا لفرشته اجازه زید خدمه مو خبرنور لندیز و رور پسې د جمنی سرسام د زهر و کاروان اونیس پروگرام خبری دو تا چمتو ده